افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شوې، په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاست نوري هرکلی کوم. کابل نن د امن د کنفرانس کوربه دی، جلال آباد هم د حملې. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو په مرکز وسله والو حمله تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی چې تر اوسه 12 ترپیان روغتونونو ته لیږدول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي غندلې دي. او سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی دی. ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیڼی وایي برید نن غرمه یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار په دویمه حوزه دریمه حوزه کې شوی دی.
یوانی ما بجا جلال آباد خار دریمی حوزی بر بوتا تو کی برنای تسکیرو برنای تسکیرو پا دفتر زنمرگ تو روکی بریج شوائی دی اس مال کی میتا میکیان رسیدلی دیو ترکتو بریجگر هم لمن دیو سی او حال تکم کارکون کشتا خوندیو الگوری.
مبارزه تل در ننګرهار د پولیسو وایند ازادي راډیو ته ویل تر برید وروسته یو شمېر وسلوال د الکترونیکي تذکرو اداري ودانۍ ته ننوتي چې لا هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. ښاغلی تل ویل امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او له بریدګرو سره جګړه روانه ده. هغه دا هم ویل چې اوس مهال د بریدګرو د شمېر او تلفاتو په اړه معلومات نه لري، خو ظاهر عدل د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان وایي تر دې مهاله د برید له سیمې د یو ماشوم یوې ښځې او یو دولتي سرتیر په ګډون 12 ټپیان روختون ته وړل شوی دی. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې دی. دا بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشرۍ له ټاکنو پورې 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. پامپیو په بیان کې چې تیره شپه خپور شوی ویلي په دې بریدونو سره طالبانو ښکاره کړه چې د افغانستان خلکو او ادارو ته درناوی نه لري. هغه زیاته کړې د رښتینې پخلاین لپاره باید طالبان د تاوتریخجنو او ورانکارو اعمالو او د افغانانو د جان منولو پر ځای سولې تاریخ دینه تاخد ښکار کړی. د ملګرو ملتونو سر منشي انونیو ګوتیریش هم په کابل او پروان کې پرونی بریدونه په کلکه غندلي او ویل دي چې ټول افغانان کرای ورکوونکي یا کاندیدان دي یا هم د ټاکنو کارکوونکي د دې حق لري چې لویری ګواخ او تاوتریخواري لري آرامه ژوند وکړي. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانستون کې غونډه کې دا خبرې وکړې. په کابل کې د امن درې ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د افغانستان ملي غورځنګ مسؤلین چې د دغه کانفرنس قربانه دي وایي په یاد کانفرنس کې به د کرښې دواړو خواو ته د جګړې د ختمولو په اړه بحث او خبرې وشي. یاد کانفرنس ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیارولي په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر تراس سیاسی مشران راغلی دي. په دغه کانفرنس کې شمیر پوښانی او وسنۍ او افغان چارواکو هم ګډون کړی دی. د کانفرنس جوړونکو وایي چې د کانفرنس پایلې به لا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم شریک کړي. تاسو ازادي رادیو اورئ. د روسیې د ماجراجویا سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس تندې خنول زیاتې دو سره امهاله دواړه هیوادونه په پام کې لري چې تر یو لسو کلونو وروسته یو د بل هیواد ته خپل سفیران ولیکي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډاوید هال پرون د هغه هیواد په پلازمینه منسک کې د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر ماکیر سره په لیدنه کې وویل ویارلرم دا اعلان کړم چې موږ چمتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د دې کول لپاره خپل سفیران تبادله کوو. دا اعلان د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د خاغلی حال تر لیدنې وروسته کیږي. لوکاشینکا 15 کال کې چې په دغه هیواد واک چلوي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره غزمه کول دي. سعودي عربستان دغه اقدام وروسته له هغه کوي چې څو ورځې مخکې د نفتو په مهمو زیرمو حمله وشوي. ریاض مخکې له دې ویلي و چې په دغه حمله کې له ایراني وسلې کار اخیستل شوی، خو واشنگتن بیا ایران دغه برید په ترسره کولو تورن کړی دی. سعودي عربستان د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب له ائتلاف سره داسې مهال یو ځای کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نوموړی هوا تتللې ده. ټاکل شوی چې ښاغلی پمپیو نن د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. او ټایمز اف اسرائیل رسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو رایو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایې ښیي چې د اسرائیلو د اوسمهالې صدر اعظم بنی یمین نتنیاهو په مشرۍ لیکویډ ګوند 28.4 سلنه لایق خپل کړي او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده. دولت دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په پانه کې شته پته مده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو پر مرکز وسلواله حمله تر او سپایته نه رسیدلې.
برېښنایي تذکرو په دفتر ځانمرګه تر وروستي برید شوی دی. اوس مهال چې ته امنیتي امر رسیدلې دی او تختو برېښنا حمله منځ یو شي.
نن په کابل کې بیا د امن کانفرنس لومړی ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح یو ګډونواله ویناوالو چې په افغانستان کې د امن پرواستو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکې شرطونو یادونه وکړه.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول شي.
دغه کانفرنس په افغانستان کې د جګړو د پایتریسیدو لپاره څومره مؤثر دی؟ د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مهم مرکه کړي.
د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی هغې د ډیورانډ کرښې په شر کې هم اغیزه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوم لیکنې پروسه پکې نه ده ترسره شوې او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوي پکې د رایې ورکولو مرکزونه نه پرانستل کیږي.
په هغه سیمو کې چې هغه ټاکنې نه ده ترسره شوی د وخت کمښت له امله په اوس کې موږ کومه چاره لپاره نه لرو.
در راز د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 صفه صافه او وازي او ری د لشي د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. کابل نن د امن د کانفرنس کوربه دی، خو جلال آباد بیا د یوې چاودنې شاهد دی. د یوې حملې البته په جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز نن غرمه مهال شاوخوا یو نیمې بجې وسلوالو حمله وکړه. لومړی د مرکز په خوله کې ځان وژونکې حمله وشوه، له هغې وروسته هم څو بریدګر د مرکز دننه ته ننوتې دي. د ننګرهار دی ولی ویانا تاولا خوګیانی مخکې ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او هڅه کوي چې بریدګر بی وسلې کړي لمنځه یوسي او هم دغه مرکز کې کارکوونکي روغ رمټ وباسي. له دغه مرکز د زموږ همکار د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د پیښه انسیړلې ده، هم د شبه له جلال آباد سره وصل دی. عابد صاحب، کله دغه حمله په اړه ورستی جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا اوس هم دزی اوریدل کیږي، آیا حمله پای ته رسیدلې کنه؟
نوري صاحب، حمله خلا پای ته نه رسیدلې، او البته د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې دولس کسان امنیتي ځواکونو د دغه دفتر کارکونکو روغ رمټ له دفتره ایستلي دي او د روختون وایان وای چې اته کته دې ته ورول شي چې دوه کسه ماشوم او یو زنانه او یو ماشوم د اغرومبې زنوې د بریټ کې د پرچول عمل زخمیان شي او شپږ کسه نور داسې دي چې هغه د حویلې نه زنونه بل مختب ځار کړی دي کوڅو طرف ته او هغه لاسمات یو او پیمات یې عمل شي دي چې هغه داسې مجروحین نه دي. بل طرف د کومنیه کومندانې بیان مبارزه تل وایي چې دوه کسه بریټګر لمنځه تللي دي او فکر کېږي چې دوه کسه بریټګر لا هم په حویلې کې موجود دي چې امنیتی ځواکونه په لټه کې دي او ان قریب به هغه هم لمنځه یوړل شي.
تر اوسه په لویدیځو خبری آژانسونو کې دی نه دی ویل شوی چې دا حمله چا کړې. تر اوسه کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی. څه ویل کېږي هلته په ننګرهار کې؟ خو طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش ډېر فعال دي. داعش هم د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی.
د دغه حملې مسؤلیت یوې وسله والې ډلې هم نه دی اخیستی تر دې دمه.
بله عابد صاحب، له تاسو نه مننه. د مشال رادیو زموږ همکار باز محمد خبریال، باز محمد عابد، چې په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو پر مرکز د وسلوال برید پړې نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې هم دغه حمله پای ته نه ده رسیدلې. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې مرکز له وسلوالو بریدګرو تصفیه کړي. په جلال آباد کې که دا حمله کیږي، کابل بیا د امن د یو کانفرنس کوربه دی. نن هم لومړۍ ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او یو شمېر سیاستوال راغون شوي او په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله سالی و د دې کنفرانس یو ګډونوال و او مخکې هم وینا وکړه. ښاغلی امرالله سالی د وینا په ترڅ کې د په افغانستان کې د امن او سولې په راوستو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکنیو شرطونو څخه هم پرده پورته کړه. دا کانفرنس درې ورځې دوام لري. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د لومړۍ ورځې ته ورغلی و. اکرام، همدا شیبه د داسې ښکاري چې له ښاغلي اکرام سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې، خو له یوې شیبې وروسته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن په کابل کې د امن کانفرنس لومړۍ ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دې کانفرنس ته ورغلی و. نوی سټډیو ته راغی، د کابل د سټډیو ته. اکرام صاحب، د په دې لومړۍ ورځ په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟
ډیر مننه نوري صاحب. نن کابل د امن نړیوال کانفرنس کوربه او دا کانفرنس چې درې ورځې دوام کوي، د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون مخکښو سیاستوالو د پارلمان غړو او یو شمېر افغان چارواکو په دې کانفرنس کې ګډون کړی. نن د کانفرنس وړومبۍ ورځ وه. تر ډېره په ویناګانو باندې پایل شوه، یوازې خبرې پکې وشوې. دوی وویل چې دوی به کمیټې جوړوي او د دې کمیټو په شکل باندې به کار کوي او د کانفرنس پایلې به وروسته له افغان ولسمشر سره شریکوي. د کانفرنس د نن ورځې خبرې تر ډېره په افغانستان کې او د ډیورن کرښې پورې غاړې ته د نامنیو په دلایلو باندې راڅرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت یو پخواني رئیس امرالله سالی کانفرنس ته په خپله وینا کې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان باندې تور پورې کړ چې د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري. ښاغلي سالی ادا وکړه چې د 2011 میلادي کال د مې په میاشت کې کله چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پار کابل ته یو لس وړاندیزونه وکړل او ویل که کابل دغه شرطونه ومني، اسلام آباد حاضر دی چې په دې هیواد کې د تل لپاره جګړه ودروي. نوموړي ویل پاکستان غوښتنه درلوده چې افغان حکومت باید د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني او همداشان په کندهار، هرات او جلال آباد کې د هندوستان قونسلګریګانې وتړي.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي، حداقل درش سلن. د دوی نهم غشتنه دا و چې هندوستان دغه کنسولګری چې په قندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد دی، نه یوازې چې دوی د افغانستان له خاورې څخه وایستل سي، باید افغانستان پاکستان ته ژمنه ورکړي چې هندي کمپنیو ته په افغانستان په خاوره کې بیا په سانګرې توګه په ختیځ او جنوبي ولایاتو کې دوی باید هیڅ د فعالیت حق ونه لري.
نوری صاحب، ښاغلی صالح دغه شرطونه د تسلیمۍ په معنا باندې وبلل او ویل که افغان حکومت نن هم د پاکستان دغه شرطونه ومني نو په افغانستان کې سوله او امن راتلی شي. دغه کنفرانس نورو ګډونوالو تر ډیره د جګړې په اقتصادي اړخونو باندې، همداراز د جګړې په کورنۍ او بهرنۍ عواملو باندې بحثونه وکړه. نن یو شمېر ګډونوالو او ویناوالو له وسلوالو طالبانو نام غوښتنه وکړه چې باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکین او بلاخره دغه روانه مازله روانه جګړه د خبرو للارې نه حل کړي. دغه کانفرنس یو بل ګډونوالو د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی هم د غونډې ګډونوالو د خبرې وکړې، ویل چې دوی د دغه کانفرنس پایلو ته خوشبین دي او دغه کانفرنس پایلې به له افغان حکومت سره شریکي یو دوی به دغه کانفرنس پایلې د سولې په برخه کې به ترې استفاده کوي او ژمن دي ورته چې دغه کانفرنس پایلې به دوی مني. موږ هڅه وکړه چې د نن ورځې د کانفرنس مشر اسفندیار ولی خان سره هم خبرې وکړو، خو نن هغه خبرو کولو ته حاضر نه شو. ویل چې سبا به چې د کانفرنس دوهمه ورځ به دی به رسنیو سره وغږیږي. نو تر ډیره نن په د جګړې په عواملو باندې بحثونه وشول. په دې کانفرنس کې سبا به دوهمه ورځ وي او درېمه ورځ به بیا دوی اعلامیه خپروي د دې کانفرنس ګډونوال، او هغه نچوړ به وړاندې کوي او د افغان ولسمشر سره د دوی په وینا باندې بیا به ناسته کوي او هغه د کانفرنس اجنډا او هغه وروستۍ پایلې به سره شریکوي.
اکرام صاحب، که په دې کانفرنس کې د خیبر پختونخوا له سیاستوالو او چارواکو په اړه باندې لنډ معلومات اوریدونکو ته ورکړي، څوک راغلي دي له پولی اخوا؟
د پولی نه اخوا ته لکه وړاندې مې چې ویل، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، همدارز نظیف اشنغر د خیبر پختونخوا کې د پی ټی ایم مخکخ غړی دی، د پکې برخه اخیستې وه. همداشان عثمان کاکړ چې دا د پاکستان د پارلمان پښتون غړی دی، دی په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. همداشان د عوامي نېشنل ګوند بل مخکخ غړی میا افتخار حسین، دا ګډونوالو تر ډیره د عوامي نېشنل ګوند غړو او د پی ټی ایم غړو په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. دوی د دې کانفرنس ګډونوالو که څه هم د کانفرنس ځینو ګډونوالو مونږ ته وویل چې دوی محمود خان اڅکزي ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغه نو ورته راغلی.
بلې، اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. کانفرنس به هم دوام لري، نن لومړۍ ورځ وه او دوه ورځې نور به هم د دې کانفرنس ګډونوال ویناوې کوي، او په دغه ورځ د افغانستان او له پولې اخوا د جګړو د پای ته رسېدو پر لارو چارو به بحثونو ته دوام ورکوي. په دې موضوع بیا هم زموږ بل خبریال خاطر پردیس د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا ډول کانفرنسونه په دغسې اساسو شرایطو کې څومره اغیزناک تمامېدلی شي. ښاغلي خټک په ځواب کې وویل،
زما عرض دا دی چې امن، سوله او ثبات زموږ د ټولو شریکه ارزو ده. د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی، هغې د ډیورانډ کرښې په شر کې هم اغیزه کړې ده او دغه اور دې خوا ته هم راوختی دی. په دې کې زبونګه د پښتنو چې کومه روایتي پخوانۍ قبایلي سیمه وه، په هغې کې ډېر لوی مرګ ژوبلا او خلک بې کوره شوي دي، مرګ ژوبه شوې ده، خلکو تاوانونه لیدلی دي. نو لدی وجه دا یو قدرتی خبر ده چې خلک اصول غواړي او چې کم ځای اصول غیر راپورته کیږي نو هغه ځای کې دی یو ځای کیږي نو دا به کی طبیعي خبر ده. افغانستان هم ډیر د جنگ اور کې سوځیدل دی. پښتو کې متل دی وایي چې سوځي هغه ځای چې کم ځای کې اور بل وي. نورې دنیا لپاره خو دا خبرونه دي صرف اعداد شمار یا ارقام دي.
بلې خټک صاحب په دغه حساسو شرایطو کې د خیبر پښتونخوا څخه د مشرانو راتګ افغانستان ته او دلته د سولې په تړاو باندې خبرې کول څومره اغیزناک تمامیدای شي دغه لیدنې او دغه ډول کانفرنسونه؟
نو دا خو یو قسم ته وړو اړخونو نه یعنی افغانستان کې چې کوم خلک په دې سلسله کې هلې ځلې کوي او دلته په پښتونخوا کې او پښتني سیمو کې چې پاکستان کې واقع دي دوی کې چې کوم خلک اوسي نو دوی دواړو د انرژي او غږ او عزم چې یو ځای کېږي نو دا خو قوت مومي. یعنی د جنگ خلاف چې یو قسم همکاري ده یا د جنگ خلاف همغږي ده دا خو یو قوت ورکوي د ټولې پروسې ته. او که تاسو وګورئ تر اوسه پورې په خوا زمانه کې چې چا جنگ کولو نو هغوی یو بل سره همکاري کوله. اوس چې کوم خلک سوله غواړي که هغوی همکاري خپله زیاته کړي نو د جنگ مخنیوي کې به یقینا
خاتک صاحب د دغه ډول ناستو علاوه ستاسو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی چې په افغانستان کې د وی تلپات سولې لپاره دا چې افغانان وی تلپات سولې ته ورسیږي باید نور لکه مو کړنلارو یا میکانیزم څخه کار واخیستل شي؟
هر ځای چې دې کې ډیر مهم نقش دی هغه د سیاسي ګوندونو او نوزتونو دی. دلته پاکستان کې هم سیاسی ګوندونه شته چې هغوی سوله غواړي دیموکراسي غواړي او د هیوادونو ترمنځ ښه مناسبات رولولي مناسبات غواړي پرامن مناسبات او همکاري غواړي. نو دا کانفرنس خو ډېر ښه دی خو باید چې دا په دوامداره توګه هره ورځ دا غږ راوچت شي او دا سیاسي ګوندونه همکاري وکړي.
د پاکستان پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټکو چې په کابل کې د امن د کانفرنس د جوړېدو او د چې دغه کانفرنس به تر څومره په افغانستان او له پولې اخوا د جګړو د پای ته رسیدو او د امن په ټینګېدو کې ماسر رول ولري په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له حضور هیڅ ډول ویر نه لري. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د داعش د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته منسوب په تازه غږیز پیغام کې هغه له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې د امریکا پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزي نور حال وړاندې کوي.
د داعش اسلامي دولت نومې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د یو تازه غږیز پیغام په خبرولو سره په افغانستان کې د امریکا پر ضد د جګړې د دوام ګواښ کړای. خو د ملي دفاع وزارت وایي د دوی له حضور ویره نشته او په بیساري ډول ځپل شوې دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
داعش در اصل در افغانستان
داعش په افغانستان کې ماته خوړلې. موږ د دغه ډلې مهم مشران او قومندانان د افغانستان په شمال، جنوب، شرق او غرب کې وژلې. په شدت زموږ تر څارنې لاندې دي. هر ځای کې چې دوی فعالیت پیلوي موږ بلا فاصله پر وړاندې اقدام کوو. موږ وس د داعش د حضور په اړه هیڅ ډول اندېښنه نه لرو.
از بابت حضور داعش در افغانستان نداریم.
کاغلی امان وای تر دې وړاندې د هیواد په ختیځ او شمال کې ځینې ولسوالۍ د داعش ډلې په واک کې وي خو اوس په پټه او په ځینو سیمو کې فعالیت لري. اسلامي دولت نومي یا داعش ډله په افغانستان، عراق او سوریه کې ترهګریز فعالیت لري. تر دې وړاندې هم د دغه ډلې مشر ابوبکر البغدادي له 500 کلونو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د خپل وژل شویو جنگیالیو غچ به واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د نهه ویشت خونړیو حملو درې عاملین ونیول او رسنیو ته ښکاره کړل. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ډله په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حکمت الله اعظمي بیا وایي چې په دغه هیواد کې د داعش په بریدونو کې د امریکایانو په پرتله ډیری افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
دې کې زه فکر کوم ځینې په مخامخ جنګ کې چې کوم امریکایان چې په وژل شوي وژل شوي خو دا د دوی عملې دومره قوي نه وي چې مثلا د امریکایانو باندې ډېر تاثیر ولري. یا د انتحاري عملې چې په کابل کې کوي اکثره چې دې ته ډېر مهم دی هغه په شیګانو باندې شیعه مذهب افغانانو باندې حملې دي چون چې نه هغې امنیت ډېر لري او نه د سکیورټي ډېره څنګه نه ده نو دوی په اسانۍ سره کولی شي پر هغې باندې حمله وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې له ماتې سره سره لا هم داعش وسلواله ډله د افغانستان په ګډون په ډېری عربي هیوادونو کې له 20 to 30 وسلوال لري چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ستر ګواښ بلل کېږي. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوملیکنې پروسه پکې نه دي ترسره شوې او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوي پکې د رایې ورکولو مرکزونه نه پرانیستل کېږي. نن مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ته بلنه ورکړې وه. ښاغلی سادات، زما د همکار عصمت څاروان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې آیا د درغلۍ مخه نیول کېدی شي، څه تدابیر مو نیولې دي؟ ښاغلی سادات وویل،
زه غواړم د دې په اړه باندې ټولو اطمینانو ډاډ ورکړم چې دا ځلې د 2014 انتخابات نه دي. دا ځلې مونږ تر ډېره بریده پورې په دې کار کړی چې د درغلۍ او تقلب مخنیوی وکړو. ټولې هغه لارې چارې چې مونږ تاسو تقلب سره مخامخ کوي هغه لارې وتړو تر څو یوه سرنوشت ټاکونکي اوسېږي. تاسو پوهېږئ چې مونږ د رای ورکوونکو لیست لرو. په دغه ټاکنو کې په هغې تصحیحات رامنځته شوي، له ټکنالوژۍ نه ښه استفاده کوو. دا ځل مو د بایومتریک کمپنۍ دا د ملک کمپنۍ متخصصین را بللی وو. دوی په یو ډیر ښه سافټویر باندې کار کړی. هم دا اوس هم زه تاسو سره خبرې کوم په کمیسیون کې آزمایشي یا امتحاني همداسې یو خبرونه جوړه کړې وه. برنامه وه چې هغلته صدقه ول رای ورکونه به هیڅ سره هم دی. یو کس چې کله رای ورکوي د دوی تذکره کله چې شناسایی کیږي چې دا خپل دی، تذکره جال نه ده. له هغې وروسته بیا په تذکره په شو باندې هغلته په یو زرغون قلم باندې یک سلامت ورتکش کیږي. لغه وروسته د بایومتریک مامور ته معرفي کیږي. د بایومتریک مامور ته د تذکره باندې چې کوم آی ډی نمبر لیکل شوی دی هغه آی ډی نمبر د بایومتریک په ډیوایس کې دوی دننه کوي او د هغه رای ورکون کې ټول معلومات زمونږ د بایومتریک مامور ته داګه کوي. لغه وروسته به دوی د ګوتو نشانی اخلي. د ګوتو نشانی وروسته د تذکره عکس د دوی خپل عکس او د تذکره عکس اخلي او لاغه وروسته بیا دوی خپل رای کاروي.
بله.
یعنی دویم ځل د فارم دغه شخص که کوشش وکړي په همدغه مرکز کې دای بیا ځلی بایومتریک کوشش وکړي چې رای ورکړي، اغلته بایومتریک ماشين یا خپل دغه ډیوایس دوی ته اجازه ده نه ورکوي چې دویم ځل د فارم دای بایومتریک شي. او هغه خپل ماشين مسیج ورکوي چې تاسو یو ځل دغه پروسه بشپړه کړئ او د دویم ځل لپاره تاسو د دې اجازه نه لرئ. همدا ډول د رای ورکوونکو لیست مهم په همدغه بایومتریک مهمونو کې
الکترونیکي ساده سب د هلمند د غوسیمو او سیدون کې چې په تیرو څو میاشتو کې سیمه امنیتي ځواکونو امن کړی دي او دوی هم له بیزایشي او بیرته خپل سیمه ته تللی دي. مثلا د ګرمسیر ولسوالۍ ناوی او ناور ترمنز ډیر سیمه او د غرز د نادالی چانجیر او د لشکرګا باباجی او د ګرش مالګیر په ګډون پراخ سیمه د دې اوریدونکو پیغامونه دي چې زیب کلولم دوی وایي چې د سیمه بیرته امن شوي دي. د دولت کنټرول لاندې راغلی دي. خوب دی ولسی جرګې د انتخاباتو په وخت د سیمې نام نیوي انتخابات نو شي وي. دا ځل دوی ضرورت لري چې ورته مرکزونه پرانستل شي او دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په هغه مراکز کې چې ثبتنام تر سره شوی دی په هغه مراکز کې به انتخابات هم تر سره کیږي. تاسو پیګې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري ټاکنې مدیریت او تر سره کړي. همدا ډول امنیتي بنسټونه مسولیت لري چې تامین امنیت تر سره کړي. نو په اوس کې په هغه سیمو کې چې غلط ثبتنام تر سره شوی د دې په تذکرو سټیکر لګیدلای هر رای ورکوونکي مرکز رای ورکونې مشخص دی. هغه کې دوی کولای شي خپل رای وکاروي او په هغه سیمو کې چې غلط ثبتنام دې تر سره شوی د وخت کمښت لامل په اوس کې مونږ کوم چاره دې لپاره نه لرو. په یو شمېر سیمو کې مونږ کله چې تقویتي ثبتنام تر سره کړو ځنو هیوادوالو خپل د رای ورکونې مرکزونه تغییر کړل. هغه ته په مراکزو کې مونږ د تاسیس فورمې درلودې د مراکزو د تغییر لپاره. نو چا چې دغه عملیات تر سره کړی وي، تذکره سټیکر شوی وي، ثبتنامې کړی وي، دوی واجب د شرایط د دې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. او هغه هیوادوال چې دغه پروسه کې دوی به برخې پاتې شوی دي، بدبختانه چې په اوس کې د دوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم امکانات نه لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویند زبی ساداتو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه ونې خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې، خو زما همکار اجمل تورمان سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکی تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ بریچ شوی چې تر اوسه پورې د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 کسان په کې ټپیان شوي دي. تر اوسه د غبرید مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستونکو غونډه کې دا خبرې وکړي. په کابل کې د مندري ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د روسیې د ماجراجو سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس د اندېښنې له زیاتېدو سره مهاله دواړه هېوادونه پام کې لري چې تر 12 کلونو وروسته یو د بل هېواد ته خپل سفیران ولیږي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ لاغ ائتلاف سره یوځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. او ټایمز اف اسرائیل ورسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایخي چې د اسرائیلو د اوسمهالې صدراعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکوید ون 28.4 سلنه رای خپل کړي او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده.
رحمت الله افغان هم سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وای د افغانستان کرکټ بورډ یا اے سی بی ټی وی په نوم یو ځانګړی نړیوال تلویزیونی چینل د جوړولو کارونه پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل
تقریبا د افغانستان بورډ خپل یو تلویزیونی چینل جوړ کړی. بورډ د تلویزیون د جوړولو لمړنۍ یا زمري پړاو چارې تر شوې دي.
نوموړی زیاتوي یا چینل به د کرکټ مینوالو لپاره د افغان لوبډلو د ټولو لوبو ترڅنګ د نړیوالې لوبي او د کرکټ اړوند معلومات او تبصرې خپروي. د نموړي پوینا د دغه ټلویزیونی چینل ټول لګښت د کرکټ بورډ له بودیجې څخه ورکول کیږي. دا محل په افغانستان کې وازې د 3 سپورت په نوم یو خصوصي ورزشي ټلویزیونی چینل فعالیت کوي. محمد نبی ساحل د زیمبابوی او بنگلاديش په وړاندې د بهترین شل اوریز کرکټ ورسته د نړیوال کرکټ وی پانه د اونۍ د غوره کرکټر په توګه اعلان کړ. اغلی ساحل د زیمبابوی په وړاندې 8 درس او بنگلاديش په وړاندې 4 منډې جوړې کړې او دوه لوبو کې 122 منډې لري. محمد نبی ساحل له بنگلاديش سره لوبه کې د غوره لوبغاړي ډالۍ هم واګټله. او هلمند فوټبال غوره لیگ و مو اونۍ پای ته ورسیده. پرون د دې لیگ د تک پړه ورستې لوبه د قانون فوټبال ټیم او بوس فوټبال ټیم ترمنځ تر سره شوه. لوبه د قانون فوټبال ټیم یو د 14 د بوس فوټبال ټیم څخه او وګټله. د هلمند فوټبال غوره لیگ د راتګ پړه او لوبه د میزان میاشتې په 10 تاریخ د هلمند ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا را شروع کیږي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ
حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای سو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په